دا مشال ډیو د ازم تاسو کوربا اسر الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. د خبرونو سرټکی د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان څخه وايي د ازم استحکام په نامه فوجي عملیاتو پر ضد به نړیوال عدالت ته ځي. اپوزیشن ګوندونو د پاکستان پر حکومت وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لارې پرانیزي او امریکا د پاکستان پر حکومت وکړه چې بشري حقوقو ته احترام وساتي. خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو استازو په خبري غونډه کې د پاکستاني حکومت لخوا اعلان شوی ازم استحکام پوځي عملیات رد کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، جمعیت العلماء اسلام وفي او ځینو نورو ګوندونو سیاستوالو په میرام شاه په سب کې پرون غونډه درلوده. تر دې وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر خلیل خان وزیر او مشال ډو ویل چې نور جنگونه نشي زغملی.
یاد میش په علاقہ بند او داغا پرشنر دریمی چې په داغا علاقہ شه د ازی مدنیاتی په دا بند او دا فوج قبضه کو او مختلفه طریقې سره د دې د ازی خل تغییر راوي چې د خل به دیا ووسی.
بلخو پروند ترکی سب لخوا په پیښور کې وربل شوی جرګې ته د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان څخه ویل چې د پاکستان نو پوځي عملیاتو پر ضد به د جرمونو نړیوال عدالت ته ځي. د جون پر 14 د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونه د دې ترګري مخنیوي لپاره پیل شوو د ازم استحکام عملیاتو په اړه ځکه تشویش نه کوي چې نه به ترې خلک کډوالیږي او نه به هم جنگ په لویه پیمانه وي. خو امي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، جمعیت العلماء اسلام وفي، پښتونخوا ملي او امي ګوند، تحریک انصاف او جماعت اسلامي د عملیاتو په مخالفت کې ویلي چې امن پر پوځي کاروایانو نه بلکې ترګري ضد پالیسیو په بدلولو راتلی شي. د حکومت، اپوزیشن، سیاسي ګوندونو، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام وفي د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې پرانیزي. د تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر د جون پر 18 په پارلمان کې د خبرو پر وخت وویل چې د سوداګریزو لارو بندېدو له وجې بېروزګاري زیاتېږي او اندېښنه ده چې ځوانان د وسلوالو ډلو سره ملګري شي. د هغه په وینا د ترګري د زیاتېدو وجه د پاکستاني حکومت دغسې خرابې پالیسیانې دي چې ځوانان امنۍ خوا طبيعي. تر دې یو ورځ مخکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه او د جمعیت العلماء اسلام وفي مشر مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې د وینا پر وخت وویل چې د چمن او انګور ډې لارې باید سمدستي خلاص شي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر راهیسې د افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودل لازمي کړي دي. د دې شرط په خلاف په انګور ډې او چمن کې خلک له تیرو 8 میاشتو راهیسې په احتجاج دي او دغه لارې پرانستل غواړي. احتجاجیان وایي چې خلکو ته دې په تذکره او شناختی کارډ تګ راتګ اجازه ورکړل شي خو د پاکستان حکومت د غوښتنه رد کړې ده او وایي چې د امنیت ساتلو لپاره ضروري ده چې هر سفر کوونکی پاسپورت او ویزه ولري. امریکا وایي د پاکستان حکومت د خلکو د بیان ازادۍ، سولې ایزو جلسو، مذهبي لګښتو او د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. د امریکای بهرنیو وزارت ویاند میتیو میلر د جون پر 26 په واشنگټن کې خبري اعلان تویل چې د جمهوریت د ودې لپاره ضروری ده چې په پاکستان کې خلک له بشري او ايني حقوقو برخمن ژوند وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت د اطلاعات او وفاقي وزیر تولا ترل د جون پر 26 په خبري غونډه کې ویلي وو چې پر تحریک انصاف پابندي نشته، البته هیڅ چاته به د ګډوډۍ جوړولو اجازه نه ورکوي. مګر په داسې حال کې پر اسلام آباد د بشري حقوقو ساتلو غوښتنه چې تیر ورځ د امریکای کانګرس غړو په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړتیا په ملاتړ کې یو قرارداد منظور کړ. په دې قرارداد کې پر امریکایي ولسمشر جو بایدن غږ شوی چې باید د پاکستان پر حکومت ټینګار وکړي چې خلکو ته بنیادي د بشري حقوقو ورکول یقیني کړي. د پاکستان بهرنیو وزارت دا قرارداد د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو لپاره غیر تعمیری بلل دی. د پاکستان وزیر اعظم اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ته د مذاکراتو بلنه ورکړې. شهباز شریف د جون پر 26 د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هغه یو وار بیا اپوزیشن ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. تر دې وروسته په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پورته شو او ویل چې که حکومت خبرې تر کول غواړي نو باید لومړی عمران خان او تحریک انصاف گرفتار شي، نور مشران او غړي له زندانونو خوشې کړي. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مال د درغلیو په قضیو کې په جیل کې دي. خو دغه ګوند وایي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه سیاسي سازش دی. د امریکای بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې په قطر کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې د دوی استازي ټام ویسټ او رینا امیری ګډون کوي. ویسټ د افغانستان سولې او رینا امیری د افغان میرمنو او بشري حقوقو لپاره د امریکای ځانګړي استازي ده. د دې وزارت ویاند میتیو میلر د جون پر 15مه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دغه استازي تر هغې وروسته په غونډه کې ګډون کوي چې د بحث پر موضوع ډاډه شول او تایید شوه چې د ښځو په ګډون به مدني ټولنو سره مفهوم لرونکې بحث کیږي. د روانې جون میاشتې پر 13مه پیلېدونکې د ورځنۍ دوحه کانفرنس کې طالبانو د ګډون اعلان کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې په مرکزي غونډه کې به ښځې نه وي، البته د سنډې په بحثونو کې به افغانانی موجودې وي. او د کرکټ شلوړ نړیوال کپ کې نن هند له انګلند سره سیمی فائنل لوبه کوي. تر دې مخکې نن په یو بل سیمی فائنل کې جنوبي افریقا افغانستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام فائنل ته وته. فائنل به د جون پر 28مه وي. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مول مشال رادیو وردل تاسې زمخ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان حکومت لخوا د اعلان شوو عزم استحکام پوځي عملیاتو ضد قبایلو جرګه کړي.
بنیادی طور باندې زموږ په علاقو کې د 2004 نه شروع اپریشن تر اوسه پورې تم شوی نه دی. موږ په دې تر اوسه پوی نه شو چې مخکې اپریشن د چا خلاف او دا موجوده اپریشن په کوم مقصد باندې کیږي.
د خبر پښتونخوا سرکاري ملازمین وای په تنخواګانو کې اضافه کم او په ګرانی او ټیکسونو کې زیاته کیږي چې لوجې د دوی ژوند ګران شوی.
مہنگائی ڈیر زیادہ سیوا دا او لا سیوا کی گی ندگی ستر گے سالانہ بجٹ تی اینول انکریمنٹ تی نکا اگر دی سلک ڈیر سیوا ہم کی ندم زیاد ٹیکسونو لگی.
او د مومند په پنجالی کې خلقوای د انټرنیټ نشټوالی یې روزګارونه غیزمن کړي.
دلته چې څومره طالب علم دي هغوی د ریسرچ لپاره انټرنیټ چې تاری هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. د دې نه علاوه څومره کاروباري حضرات دي هغوی ته هم ډېر زیات مشکلات دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوګو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې پرون په پېښور کې د ترکین صاحب تر انتظام لاندې د پاکستان حکومت لخوا د عزم استحکام په نوم د اعلان شو عملیاتو ضد قبایلي جرګه وشوه. په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او نورو مشرانو ګډون وکړ. په جرګه کې قرارداد منظور شو چې په کې د عملیاتو نه کولو غوښتنه وشوه. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 28مه شبې غونډه کې فیصله شوې وه چې ترګري او سرغړیزي ضد به عملیات کوي، خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه وي بلکې هدفي به وي. نور تفصیل په خبره د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د جون په شپږشتمه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پېښور کې د قبایل امن جرګې په نوم د یوې غونډې تابع شوه چې پکې د سنی اتحاد کونسل، تحریک تحفظ آئین، د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی غړو بشمول محمود خان اچکزئی او نورو مشرانو هم ګډون وکړ. جرګه کې د فوجي اپریشن عزم استحکام پر ضد قرارداد هم منظور کړی شو. د پښتونخوا ملي عوامي غورځنګ مشر محمود خان اچکزئی وویل د اپریشن عزم استحکام د مخنیوي لپاره نړیوال کورټ آف جسټس ته ورځي.
انټرنیشنل کورټ آف جسټس کبل څوک پلی کنه نه کوي زما تاسو سره وعده ده کدا خبره ګرووله زه انټرنیشنل کورټ آف جسټس ته ځم او کومه یو د ماسر په ځکه څه دي چې ورغلي په زور نیولې یو انټرنیشنل کورټ آف جسټس ته موږ نه استوې. پرابلم څه دی؟ وای کیو کیو اپریشن ضروری کیوں ہے؟ اپریشن کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بدبختی
اپریشن دسته لپاره کوي، د دې لپاره کوي چې د بدبختی نه د بلوچستان پختون، د قبایلی زلو او خیبر پختونخوا پختون کو چر یو ځای شو، نو د دې زمکه د پنجاب او سند او د بلوچ نه هم سیوا ده.
ان کی زمین سند کی زمین سے زیادہ ہے، ان کی زمین بلوچ کی زندگی سے زیادہ ہے.
دا پاکستان فوج لا 2002 کال راسی سو زلی په قبایلی سیمو او سواد کې فوجي عملیات کړی دي چې لوجه لکونه خلق بے کور شوی دي. کسو هم فوج ویلی چې په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال وجلی، خو بیا هم د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته خبرداري ورکړې چې ترهګري ختمه شوې نه ده. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په جرګه کې په کوم ستونزو خبرې وشوې او کوم قراردادونه پېښ شو هغه به د بحث لپاره سملو ته وړي.
نن د دې لوی جرګې مقصد په قبایلي علاقو کې را روان اپریشن ریچارول و. بنیادی طور باندې زموږ په علاقو کې د 2004 نه شروع اپریشن تر اوسه پورې تم شوی نه دی، او هغه اپریشن چې کوم په قبایلي علاقو کې کوم ماشومان معذوره کړل، کومې خویندې او میندې کونډې او بې مور او بې پلار کړل، یا زموږ کورونه هم وران کړل، یا موږ متاثره کړل، د هغې په ټولو قبایلو باندې اوس هم اثر. موږ په دې تر اوسه پوه نه شو چې مخکې اپریشن د چا خلاف و او دا موجوده اپریشن په کوم مقصد باندې کیږي. کومې وادیم چې د زمام په وخت کړي دي د 110 ارب سالانه د ریهبیلیټیشن په ان ایف سی وارډ کې 3% پیسې د قبایلو د کورونو معاوضه هغه دی ولا ورکړي چې قبایل بیا د بچو تعلیم شروع شي، د هغو خپلو کورونو لاړ شي.
جنوبی وزیرستان نه د صوبائی اسمبلی غړی اسف محسود مشال ریډیو ته ویل چې د فوجي عملیاتو خلاف یو لدیړ واندې چې کوم فوجي عملیات شوي نتیجه نه دا ورکړي او د سیمې خلک یې وار لمخې له عملیاتو ځپلې شوي، باید حکومت ته ورته د عملیاتو پر ځای په قبایلي ضلعو کې د ترقې کارونه وکړي.
دا جرګه امن غواړي، امن غواړي، امن غواړي. او ما د وزیرستان ماته پته ده چې آپریشن څومره خطرناک شی دی. بتدریج سایملټینیس کنټینیوس آپریشن موږ باندې وشول. 2016 کې دغه علاقې کلیئر کړې. مونږ نن رس پورا د ما کور رنگ دے، د ما د کلی کور رنگ دے، د ما د وزیرستان د خلکو کورونه رنگ دی، کاروبارونه رنگ دی، پټی مې رنگ دی، د وګه مونږ مړی ګو او مونږ د کمپنسیشن پیسې نه راکې. اون ټاپ اف اٹ مونږ ته وای چې مونږ به نو اپریشن کو نو دا څنګه دا مونږ ته ایکسیپټیبل نه دی، او ان شاء الله مونږ په هر لیول باندې به دا شی ریزیست کوو.
د پاکستان د فوج د اړیکو ادارې ISPR په سوسو وار ویل دي چې د فوجي عملیاتو لوجې په ملک کې امن راوستي او وسلوالې ځپلې دي. د پاکستان حکومت جون په 13 اعلان وکړ چې په ټول ملک کې بعد ازم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوې فوجي عملیات پیلوي. پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند بشمول ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان په میران شاه پریس کلب کې نن د جون په 18 د سیاسي ګوندونو اتحادیې په یو خبري غونډه کې د ازم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو مخالفت کړی. دوی ویلي چې وړاندې دغلته خلک عملیاتو نه اغېزمن شوي، لا یې هم کورونه بازارونه ړنګ دي، معاوضې ورته نه دي ورکړل شوي، اوس نور مشکلات نشي زغملی. دوی ویل چې د پراخو پوځي عملیاتو پس هم د دوی په سیمو کې امن نشته، خو حکومت وضاحت ورکړی چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه وي بلکې هدفي به وي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د ازم استحکام په نوم د نوي فوزي عملیاتو مخالفت کړي. دوی وویل چې وړاندې هم په ملک ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې په وار وار فوزي عملیات شوي، خو د دوی په وینا ناامني زیاته شوې، امن ټینګ نه شو، نو نوی عملیاتو ته تیار نه دي. خبري غونډه کې مشرانو وویل چې لا هم ضرب اعظم عملیاتو نه بے کوره شوي، خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي، د ړنګو کورونو بازارونو معاوضو پسې ګرځي، نو یو ځل بیا تلفات نشي زغملی. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړی او عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان یو مشر خلیل خان وزیر وویل چې دوی د فوزي عملیاتو نه وړاندې هم اغېزمن شوي، اندېښمن دي چې یو ځل بیا د نوي مشکل سره مخ نشي. پراخ عملیات شوی خو نن هم د نامنۍ سره مخ دی.
د زربیازه په نوم اپریشن وشو، غاټ مرکزی نه میرلی او میرانشاه بازور او نره وړه بازوري نه مکمل ګرځي خاتم کړل او سامانی نه ځون سره جوړل. یادې میش په علاقہ بند او داغه اپریشن در دریمی چې په داغه علاقہ شه د ځی مدنیاتي په داغه بند او داغه فوج قبضه کو او مختلفه طریقې سره او دغه د ځی خال تغیر وی چې د خال به دیا ووسی او میر دوزګرتا ذهنی تور باندې داوی ته تیوري د اپریشن برپور مو مخالفت کی، خاص کر په شمالي وزیرستان شه او میر دوا بورا نه کیر نه بازور د خالی کول ته پرېږدي. میر یو ورته په 2014 شه ټول وزیرستان و ته خالی
د سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مرستيال چیئرمین منصور داوډ وویل چې د غلطه غلام خان بندر تجارت ته پراخ کړي، اسانتیا به دې ورکړي چې خلک لگ پروزگار شی نو سیما کې به هم امن وی.
زم استحکام چې د کیما پرشن ده دغه میجر چې کاویا د 2014 نومسه 2024 پر 10 سال شي چې و پر کومیش باندې بارډر په مدور په باندې ایس خو په قاعده دا کوشش روان ده چې د مشکین بارډر ده هغه په بندول په طرف روان ده ایت نومسه تر دیو پر پوسنه ای وزینه خالی ګاډي مکمل بند کړي دي لوډ ان لوډ ګاډي مکمل بند کړي دي نو پوچار ته چې میجر کاروبار ټیکو ا دې سره د شتګردیه کمی جی هر قسم سیستم سره خپل جنو کدا سیستم چې دې په میشي کاروبارینا بندوي هر قسم میجر سیستم په روبوي نو په دې سره هو د شتګردیه یوتی جی.
د پاکستان حکومت پاکستان کې د ترهګری زید د ازمه استحکام په نوم نوې عملیاتو اعلان کړي. د نوې عملیاتو اعلان دو پس د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د دې زید خبرګونونه راغلي او وایي چې نوې عملیاتو ته تیار نه دي. د پاکستان حکومتي او فوزی چارواکو د ازمه استحکام په نوم عملیاتو په اړه په وار وار ویلي چې د دې مقصد ملک ترهګری زید مخصوص عملیات او کاروایو ته دوام ورکول دي. فوزی چارواکو کو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې د دې مقصد خلق لخپلو سیمو نه ایستل نه بلکې د وسلوالو زید هدفي عملیات پرخ کول او دوام ورکول دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو ل تیرې څه مودې راهیسې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو ضلعو کې د امن په نوم د ولسي جرګو احتجاجونو لړۍ روانه ده. د بنو د امن جرګې مشر وایي نه یوازې دا چې سیمه یې لا هم ناامنه ده، خلک د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د نو عملیاتو خبرې سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د سواد قومي امن جرګې یو غړی وای چې په هغه سیمه کې د ولس پر مټ د وسلوالو فعالیتونو مخه نیولې. دا چې د امن لپاره د ولسي جرګو غوښتنو ته د پاکستان په اسمبلیانو او یا هم حکومتي حلقو کې څومره وګ نیول کیږي دا به هرون بچا تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کی.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو په تیره په جنوبي ضلعو کې د نامنۍ او ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي، د سیمې قومي مشرانو د امن په نوم جرګو کولو ته مخه کړې ده. خو د بنو د جرګې مشر ملک مویز د جون پر 26 په داسې حال کې چې په هماغه ښار کې په یوه جرګه کې ناستو مشال لړو ته وویل چې د امن هڅو یې رنګ نه دی راوړی. نوموړي زیاته کړه د سیمې خلک د یوه نوي پوځي اپریشن له ویرې یو وار بیا کډو کولو ته اړ شوي دي.
امر خو میژ نو ول د 2008 نه 7 نه بیا نو جرګې خو میژ خپل کلی وطن ول چې کی نه کی او پیسې لا کیږي او د حکومت ول سره خو چې کی می جرګې دي هغه سره جرګه و کی خبره و کی اوسه فائدہ نشته پکې مش کا ډیر کوشش و کی عوامر به دروي او عوام خو غریبونو سو کو عوام جګړه کو عوام مړی کو مثلا کا پرشن ټکای شو دی نو خل دا امر تر صدلای دی دمرای یره دلای دی دغه ټرلی نه دغه نقصان نه دغه تکلیف نه شش په کې بچون مرشولې شپ په کې ځینام لري شو تر سره مرې شوې بډا ګون ځوانون په کې مرشول اوس خلید خلک د ټکای بدلای دی اوس خلک متاثرین په مخ لای دی کاډ او باسي مجبور دی خلک حکومت حاصل امر سره وکاو دغه نور خلک چې دا کې مستو سو اسلوال وته یي ام طالبان ورته یي دغه هم مطلب چې عوام سره خیر نه غوښتای مې خوړی
په بنو کې د میشتو بیلابیلو قبیلو مشرانو د جون پر 26 په یوه جرګه کې حکومت غوښتي ول چې هلته د هدفي بریدونو مخه ونیسي او امنیت دې ټینګ کړي. بلخوا په سوات کې هم د سوات کامی امن جرګې په چوکاټ کې د هغه سیمې قومي مشران او مدني او سیاسي فعالان وخت په وخت د امن لپاره غږ پورته کوي. د دې جرګې یو غړي د منګورې احمد شاه د جون پر 26 مشال لړو ته وویل د ولس په زور یې خپل سیمه امن ساتلې ده.
دا سا امن قائم دے دلتا دا خلقو با دی آواز فتولو پا وجہ باندے مونگا سو وقت مر کے وصفات کی چی دیب دوبارہ بیا دا خلق را لیو او خپل عملیات شروع کو چاہتا دا بطو دا پارا خطو نلے گل چاہتا دا غدا پارا سواد کو لسی پاسون او سواد قومی جرگا دوانو پا آواز باندے دا خلق را ہو تو او پا لکنو خلق را لیو دا این پس آلات بلکل چینج شو بیا مونگا تا سواد پا ہر تحصیل کی اگر جلسی جلوسو ناو نغا وکل نو دا غی سرا تروسه پورې شکر دی هغه حالات کنټرول دي او داسې څه میجر دغه نه دی شوی. د دې بازې مونږ اورو چې په دې غرونو غرونو کې چې تاسو سلیکټ پرزنټ شته خو لکه بهرحال دي چې عملیات او دای په نظر نه راځي. خلک چې کله په جمع راوځي سیاسي پارټیان هم د هغې سره حمایت وکړي نو تنظیمونه هم وکړي حکومت بیا مجبور شي خامخا خپل پالیسي هم چینج کړي او هغه په یو رایټ ډایرکشن باندې روان شي.
دا چې د عمل لپاره د ولسی جرګو غږ د پاکستان تر قانون ساز ایوانونو او حکومتي ادارو پورې رسی او په حکومتي پالیسیو کې د بدلون لامل کیږي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یو غړي او د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشر عباد الله خان د جون پر 26مه مشال لړۍ ته وویل د صوبې حکومت تر اوسه د امن او امان پر مسله د اسمبلی هیڅ غونډه نه ده بدلې. نوموړي د ولسی جرګو ارزښت په کتو زیاته کړه چې حکومت باید په خپلو پالیسیو کې د هغوی وړاندیزونو ته ځای ورکړي.
تر نن ورځې پورې صاحب زمونږ 5 ورځې اجلاس شوی دی. 5 ورځو کې مونږ 5 بجټ پاس کړي دي. هغې نه علاوه څه خبره دلته شوې نه ده، نه قانون سازي کېږي نه بل خبره کېږي. دلته به یو بدل دی او دا 13-14 کال نه دغه سچویشن دی. مین هب زمونږ صوبه ده، په کار دا پروینشل انسیشن کې په دې باندې ډیبیټ وشي. جرګه د پښتنو د کلچر حصه ده او هغه ډېره افیکټیو په کار ده. خلک پکې مین وال کړی شي او دا گورنمنٹ ریسپانسیبلٹی ہے اور گورنمنٹ تختی دے دیا مالا تو وہ سب پورے سیشن نہ دے کر سے.
خود پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع یو استاذ محمد اقبال خان وایي د امن لپاره د سیمې د جرګو د غوښتنې کلک ملاتړی دی. نوموړی چې د تحریک انصاف په پلوۍ د فبروري 8 په انتخاباتو کې بریالی شو، د جون پر 26مه د خیبر پختونخوا حکومت په بلنه په پیښور کې د امنیت پر مسله د جوړې شوې جرګې په یادولو یې پر همیاد نیټه مشال لډو ته زیاته کړه چې د جرګې قراردادونه به د بحث لپاره د صوبې اسمبلی ته وړاندې کیږي.
لوی جرګه دا چې پاره کې بقرارداد راځي، څنګه د خیبر پختونخوا حکومت موږ سره دین واغه به د اسمبلی په فلور باندې چې کوندې پاره باندې د وزیر اعلی سټیټمنټ پر غلم دی په دی حوالے سره مکمل موږ عوامو سره ولاړو.
د پاکستان حکومت د جون پر 23مه اعلان وکړ چې په ټول ملک کې به د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوی پوځي عملیات پیلوي. د پاکستان پوځ له 2002 زیږدیز کال راهیسې 2 ځلې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. که څه هم پوځ وایي چې په دغو عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژلي، خو اوس مهال د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته خبرداری ورکړې ده چې وسلوالو بیا فعالیتونه پیل کړي دي.
دا مشال رادیو
لدمی مخکې تاسو د هارون بچا راپور ورده چې جرګو او پاتونونو په دغه سیمه کې د امن راوستلو کې څه رول لوبولې. اوس را دوی بلی موجوده د اسلام آباد یو ځای عدالت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د میرمن بشرا بیبي په عدت نکاح کیس کې د سزا متولو درخواست رد کړی. نن د جون په 26مه د اسلام آباد سیشن کورټ خپل پریکړه واوروله او عدت کیس کې د عمران خان او د میرمن 9 کاله سزا پر ځای وساتله. د یادونه ده چې د 2023 کال د فروری پر 2مه د راولپنډي یو عدالت عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي ته له عدت پوره کېدو وړاندې د واده کولو پر سر د 9 کالونو بند سزا اورولې وه. دا مقدمه د بشرا بیبي د پخوانی خاوند خورمانی کا په درخواست تر شوی و. بلخوا د طریق انصاف په بنسټګر عمران خان یا تورونه ردوی وای د دې تر شا سیاسي مورکاتی. نور تفصیل شبیر احمد جان په دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کی اوزائی عدالت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجو کا دا نہ پورز محفوظ فیصلہ دا زیارت پورز اور اولا او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اور دد خز بشرا بیبی تے عدت کیس کی وہ کال سزا برقرار ساتلو پریکلو اور اولا. دا فبرارے پر دریما حیوات کے دا عام ٹاکنو سور زبلان دے دا اسلام آباد یو عدالت دا بشرا بیبی پخوانی خاون دا خارمانی کا درخواست اور عدل ورست عمران خان اور بشرا بیبی تا وہ کال بند اور 15 لاکھ روپے جرمانہ سزا اور اولی وا چگنی دوی عدت په دوران کې نکاح کړل را کوم چې غیر قانوني او غیر اسلامي ده. دا چې د پاکستان تحریک انصاف د عدالت د دې بریکټ په اړه څه نظر دی، نو د یاد ګوند د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی اقبال خان پردی وای
په ملک د 2 کال نه کوم پولیټیکل انجینیرینګ روان دی یا کوم گرفتاریان وشو یا په دې ټول ملک خبر دی او عوام د دین آگاهي اوس هم دغه فیصله چې دا کوم رواني دی دا دغه سلسله یو کړی دی او موږ ان شاء الله ولزی چې دا خو په لاندې کورټ کې فیصله وشو. موږ د خلاف ہائی کورٹ لدو دے خلاف سپریم کورٹ لدو دا پہ سلچ دا دا میرٹ مانے نہ چھوے.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر و پخوانی وزیر اعظم عمران خان تا دا او کالو بند اور اولو ورستو دا دا او دا دا گند راتون کی با سوی پی خبر کی خبریال او شانون کی لحاظ روائی چمکان وو چھ ہم دا ڈول پریکل برازی عمران خان دا مرکزی سیاست نا دا لرکاولو دا یا وحسا دا
دا فیصلہ تقریباً دا مخ کی نا توقع کے دلہ چھ ہم دا رنگ براشی دی وقت پاکستان تحریک انصاف
انصاف سره د اسلام آباد های کورټ او بیا ورپسې د سپریم کورټ لار هم شته. دا مقدمه هم د غټولو مقدماتو یو لړۍ ده چې دی وخت د پیر عمران خان په ضد باندې شوې دي.
که څه هم پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت او ملکی ادارې تورن غړي او وایي چې د دوی سره ناانصافي کیږي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ور په ور ویلي چې عمران خان یا د دې ګوند سره دوی هیڅ ډول انتقامی یا د بدل سیاست نه کوي او یا دوی په عدالتونو اثر انداز کیږي، خو وایي چې څو د ملک قانون دی هماغه شان چلند ورسره کیږي. د پامل ده د نن وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته یو سل نوي ملیونه پونډ کیس، بیا توشخانه کیس کې 16 کال قید او سایفر کیس کې هم 10 کال قید سزا اورول شوی و. ولې دغه ټولو کیسونو کې د پیلونو وروستو عدالتونو دی بری کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګستی او اوس راځو یو بلې موضوع ته. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په د تحریک انصاف په شمول اپوزیشن ته یو ځل بیا د ملک د ښېګړې او اقتصادي ودې د پاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په شپږویشتم جون په قومي اسمبلی کې په خپله وینا کې هغه وویل چې د 2013 کال د ټاکنو نه پس هم د اپوزیشن لیډر په حیث د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ته دغه شان وړاندیز کړی و. هغه افسوس وکړ چې تکراری وړاندیزونو ته یې هیڅکله مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. د شهباز شریف د خبرو په ځواب کې تحریک انصاف جنرال سکرتر عمر ایوب وویل چې دوی به هله د حکومت سره خبرې اترې کوي چې د دوی د ګوند بنسټګر عمران خان او نور غړي د زندانه خوشې شي. تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا مخالفو ګوندونو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په شپږویشتم جون په قومي اسمبلی کې په خپله ناڅاپي وینا کې شهباز شریف وویل چې د ملک د اقتصادي ودې او په ملک کې د سیاسي بحران ختمولو لپاره باید ټول ګوندونه یوه لوازنامه وکړي. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په هکله وویل چې که هغه ته په بند کې ستونزې وي نو باید د حکومت سره کښېني او خبرې اترې وکړي. وزیر اعظم وپوښتل چې سیاستمدارانو ترمنځ د دې تریخوالي ذمهوار څوک دي چې دوی د یو بل سره ستړي مشي هم نه کوي. نن که د تحریک انصاف بنسټګر ته په بند کې څه ستونزې وي نو زه بیا وایم چې راشئ چې کښېنو، خبرې اترې وکړو او دا کیسې سمې کړو. زه نن د دې ټول ایوان په وړاندې اعلان کوم چې موږ نه غواړو چې دوی سره هم هغه شان زیاتی وشي کوم چې موږ سره شوی دی. زه دوی ته یو ځل بیا دا وایم چې د پاکستان د ترقۍ لپاره راځئ چې سره کښېنو، خبرې وکړو، ځکه چې د دې نه علاوه بله لار نشته. د وزیر اعظم د وړاندیز په ځواب کې تحریک انصاف جنرل سیکرټري او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر عمر ایوب وویل چې دوی به له هغې پس خبرې اترې کوي چې د دوی د ګوند بنسټګر عمران خان او نور غړي د بند نه راخلاص شي. دوی وویل چې تفاهم ته به هله رسېږي چې حکومت د خپلو غلطیانو احساس وکړي. د وزیر اعظم د وړاندیز او د تحریک انصاف د عکس العمل په هکله په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت په خپل وړاندیز کې جدي ښکاري، ځکه چې قومي اسمبلی ته د راتلو سره سم شهباز شریف د مخالفو ګوندونو څوکیو ته ورغی او ټولو سره یې ستړي مشي وکړل. ده د علي محمد خان، زین قریشي، اسد قیصر، عمر ایوب او مولانا فضل الرحمان سره روغبړ وکړل. څنګه فوري عکس العمل چې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب و، هغه خپله وینا پیل په دې کړه چې د وصل وختم فارم وزیر اعظم دوی ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا رویه دا ظاهروي چې دوی هیڅ نرمي ښودلو ته تیار نه دي. شهباز شریف چې هر څنګه و خو دروغ جوړې خبرې وکړې. یو خو عمران خان محمود خان اسدي ته ویلي دي چې د حکومت سره خبرې اترې وکړي او بل خو د تحریک انصاف د مشرانو دومره سخت رویه ده. دا دواړه سیزونه د یو بل تضاد دی. په ظاهره خو داسې ښکاري چې تحریک انصاف دروغ جوړې په کیسه کې نه دی. ډېر تجزیه‌نگاران دا هم وایي چې په داسې حال کې چې د عمران خان او د تحریک انصاف نورو غړو مقدمې په مختلفو عدالتونو کې روانې دي، حکومت ته دوی د بند نه راخوشې کولو وعده هم نشي کولی. خو د تحریک انصاف مشران ځکه په خپله خبره ټینګار کوي چې دوی ته د عدالتونو نه ضمانتونه ورکول کېږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیز مبارک علي وایي چې د تحریک انصاف ټول سیاست په مزاحمت بنا دی او د روغې جوړې سره سیاست ختمیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
که مسلم لیگ نواز ډله ده که پاکستان پیپلز پارټي ده، نو د هغوی په اړه باندې چې د پاکستان تحریک انصاف کومه بیانیه ده، نو هغه دغه ده چې دا غله دي او ډاکوان دي، دوی سره خبرې اترې کول به دا به لکه دا به ښه نه وي د هغوی لپاره. نو دا د هغوی بیانیه ده او که داسې په دغه باندې دغه هغوی خبرو ته غاړه ږدي نو بیا دغه بیانیه ته د هغوی زیان رسي. نو داسې مونږ ویلی شو، بلکې زما دا رائے ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه بیانیه ده، کومه سیاسي بیانیه ده او دا هغوی چې کومه سیاست ده هغې ته زیان رسي. دوی بیا هم دا خبره کوي چې مونږ به مذاکرات کوو د اسټابلیشمنټ سره یا د فوج سره به کوو.
د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د تېرو لسو میاشتو راهیسې په بېلابېلو مقدمو کې په اډیاله زندان کې بندي دی، خو په ډېرو مقدمو کې عدالت ته هغه ضمانت هم منظور کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو وخت شوې 6:30 د خبرونو لنډیز ته وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو استازو په یو خبري غونډه کې د پاکستاني حکومت لخوا اعلان شوی عزم استحکام پوځي عملیات رد کړي. د امینشتر ګوند ملي جمهوري غورځنګ جمعیت الاسلام مافیا او ځینو نورو ګوندونو سیاستوالو په میرانشاه پریس کلب کې پرون په دې لړ کې غونډه درلوده. دا وروسته له هغو ده چې د جون پر 23مه د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونه د ترګري مخنیوي لپاره پیل شوو د ازم استحکام عملیاتو په اړه ځکه تشویش نه کوي چې نه به ترې خلک کډوالیږي او نه به هم جنګ په لویه پیمانه وي. اپوزیشن ګوندونو تاریخ انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت الاسلام وفد پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانستان سره تړلې ټولې تجارتي لارې پرانیزي. د تاریخ انصاف مخکښ اسد قیصر د جون پر 28مه په پارلمان کې د خبرو په وخت ویل چې د سوداګریزو لارو بندېدو له وجې بېروزګاري زیاتېږي او اندېښنه ده چې ځوانان د وسلوالو ډلو سره ملګري شي. امریکا وایي د پاکستان حکومت د خلکو د بیان ازادۍ سولېزو جلسو مذهبي لګښي او د ښځو حقونو ته احترام ورکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د جون پر 28مه په واشنگټن کې خبري اعلان کړل چې د جمهوریت د ودې لپاره ضروري ده چې په پاکستان کې خلک له بشري او عیني حقونو برخمن جون وکړي. تبراسال کې دا چې تاریخ انصاف مشران تور پورې کوي چې د مسلم لیگ په مشرۍ حکومت کې سیاسي ازادي اخلي او سیاستوالان یې قیدوي. او د کرکټ شلو نړیوال کپ کې نن هند له انګلند سره سیم فائنل لوبه کوي. په ویسټ انډیز کې دونکو د سیالي د پیښور په وخت ماخام او نیمه د کابل پر وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. اوردونکو د مهم خبرونو لنډیز موارد په دیني مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دی ته چې په ایران کې د جمعې په ورځ یعنی سبا صدارت انتخابات کیږي. دا انتخابات وروسته لاغو کیږي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی لنن شوخوا یونی او مش مخ کې د ملک دننه د سفر پر مهال د هلیکاپټر پریوتو په یو پیخه کې مړ شو. د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک د مشال ریډیو د خبر د مشال ریډیو یبه چانګي فردا سره پردا د خبريالي خبريالي حنا کاویانی سره د انتخاباتو په موضوع مرکه کړي او له نوموړي یې پوښتلي چې دا عمل څنګه روان دي نو هغه په جواب کې وایي.
سو د سناپ presidential elections is taking place
دا بیړنی انتخابات د جمعې په ورځ کیږي. انتخاباتي عمل سهار پیل کیږي او د ورځې په اختتام ختميږي.
usually it ends by the end of the day
تاسو څه فکر کوئ چې د دې نتایج به کله اعلان شي؟
well since this is a snap election the interior ministry
دا چونکه بیړنی انتخابات دی او د ایران د کورنو چارو وزارت ویلي چې دوی الکترونیکی توګه نشي کولای نو شمیرنه به په لاسونو کیږي. بل اورس یا داغه بل اورس خدا لا سلیر وشتونه تر سلويخ ساته وخت نیسی.
usually it takes 24 to 48 hours
او عام طور باندې فکر دار چې په ایران کې الیکشن یو خاص مودې نه پس کیږي لکه سلوري کاله نو دا الیکشن د سیخکاری چې د لګ زر او شو د دې سو وجه کې دی شي.
yes presidential term is 4 years in iran
او په ایران کې د صدارتي انتخاباتو موده سلور کاله ده. خو په خواني صدر رئیسی د دې موده پوره کړي وړاندې هلیکاپټر په یو حادثه کې مړ شو. لدې پیښې وروسته د آئین لمخه بیړني انتخابات اعلان شول.
او کدا راته وایي چې په دې الیکشن کې څومره امیدواران برخه اخلي او آیا دی په مکمل تور باندې کله بالکل لند راته وایي چې آیا دی په مکمل تور باندې آزاد دي؟
سو جنرالي the concept of election in iran
pa amatoga pa iran ke de intikhabato amal da nariwal mayar mutabik run aw azad na de kho patero 15 salwekh to kalo ke yow der muhim siyasi amal de
however election
da wakh salur sadarti umidwaran pa maidan ke di da tol ashpag wo che yow ye 13 raz aw bal ye da pan shambe pa raz lade amala bahar shu noro palasguno kasano da sadarti intikhabato la para zanuna register kadiyo kho pa iran ke da karpohano assembly umidwaran ghora kawi ډېر پخوانی چارواکي چې ځینې یې په اعلی عہدو پاتې شوي لکه علي لاریجانی چې د پارلمان او د ایران د براډکاسټنګ مشر پاتې شوی و نااهله وګرځول شو. دوی په دې ډېر غوسه دي، خو دا هر څه له تېرو 15 کالو راهیسې روان دي او همدا یوه له مهمو وجوهاتو ده چې دا انتخابات آزاد او شفاف نه ګڼل کېږي، ځکه چې امیدواران پکې په برخه اخیستو کې آزاد نه دي.
The participation of candidates is not free.
کته صورت دا وای چې څوک دا یعنی څوک پدې کې مداخلت کوي.
په ایران کې سیاسي جوړښت داسې دی چې سپریم لیډر په سر کې راځي چې انتظامیه، عدلیه او پارلمان یې ماتحت دي. علی خامنائی دا وخت سپریم لیډر دی او دا اختیار له هغو ټولو اختیاراتو د باندې وي چې په ملک کې سپریم لیډر ته حاصل دي. بیا ګارډین کونسل راځي چې د پارلمان نگرانی کوي. په ګارډین کونسل کې شپږ مذهبي مشران او شپږ قانون پوهان وي. دوی د قوانینو د منظوري نگرانی کوي او دوی فیصله کوي چې څوک په انتخاباتو کې برخه خستېشي. او دا یوازې ګارډین کونسل نه دی چې دا فیصله کوي، دا سینور دفترونه هم دي چې په خفیه توګه دا فیصله کوي چې څوک په انتخاباتو کې برخه خستېشي.
کدره ته وایي چې دا الیکشن څومره مهم دی د ایران لپاره او د دې خطې لپاره؟
دا انتخابات د یو سخت دریځه صدر د صدارت درې کاله پس کیږي، یو داسې سخت دریځه صدر چې نه یوازې ایران یې په نړۍ کې یوازې کړ، بلکې د ملک دننه داسې فیصلې وکړې چې د اکثریت د رائے خلاف وي. هم په دا وخت کې د ایران د ټول نظام په اړه پوښتنې راپورته شوي او د هغې په نتیجه کې په 2022 کې احتجاجونه وشول. نو دا انتخابات به دا څرګنده کړي چې د ولس برخه پکې څومره ده او ایران او اسلامي جمهوریت د قانوني حیثیت له پلوه چرته ولاړه ده او دا هغه څه دي چې موږ ور باندې نظر ساتو.
دا د مشال ډیو د فردا سانګې خبریال هانا کاویانی چې زمګ خبریال زمګ همکار داوود خټک سره خبرې کړې وي په ایران کې په انتخاباتو باندې. او سم رزو یو بلی موضوع ته د خبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالي اعلان کړی وو چې د ملازمینو اتحادیو رد کړی وو، پر ضد یې احتجاجونه کړي وو. خو له دې وروسته وفاقي حکومت د 2024-25 مالي کال بجټ وړاندې کړ چې پکې یې ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالي اعلان کړی، خو ملازمین وایي چې تر اوسه نه د صوبایي حکومت او نه هم د وفاقي حکومت لخوا په دې اړه کومه رسمي اعلامیه جاری شوې ده. دوی غوښتنه کوي چې د ګرانۍ شرایط په کتو دي د دوی په تنخواګانو کې هم زیاتوالی وکړي او دا اقدام دي عملي کړي. پړې نور تفصیل په خبر از مخ خبريال شبیر احمدجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2024-25 لپاره د صوبې بجټ 13 میاش کې پاس کړی چې پکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% د سیوا کولو اعلان شوی. خو د صوبې ټولو سرکاري محکمو کې کارکونکو ملازمینو دا مسترد کړو او احتجاجونه هم په پیښور کې پیل کړي وو. ولې د هغې وروسته مرکزی حکومت د جون په 12 خپل بجټ وړاندې کړو او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالي اعلان وکړ. دا سرکاري ملازمینو د سازمان مشر شوکت علی موی نوټیفیکیشن یا باقاعده اعلامیه لا د یو هم نه ده شوی او د ګرانه تناسب سره د سیواوالی کم دی.
بنیادی طور وزیر اعلی صاحب مخیالی نو باقاعده میډیا ته دا وی چې وفاق سورا 25% سیوا کړی دا به موږ سګوم سیوا کولا انکه موږ ته مالی مشکلات دي. په دغه باوجود چې د وفاقی بجټ نمخ کی چې کلا بدلته کې په 29 تاریخ باندې په خبر کې ټول سرکاري ملازمینو تنظیمونو مشترکه احتجاج کو په باغ کې فینانس منیسټر او فینانس سیکټر سپیکر سبھی سردا وعدہ کو جی وفاق کار سورا سیوا کرتا وہ ممتاز اللہ سیوا کو بلا نوٹیفیکیشن نہ 15% شوی دے نہ 25% شوی دے
نمول جاتا وی ددوی غختنہ 10% زیات والی وا او بلکم چی کم نہ کم دیاڑے اعلان شی وا چی 2000 روپے وا بعد ہا ہم عملی کڑی شی ذکر ددوی پوینا دیاڑی مارولا ہم دغه پورا تنخواہ نہ ور کولی کیگی. دغه سرکاری ملازمینو د سازمان جنرل سیکریٹری محمد فیاض وای چکم د گرانے شرح دا او کم ٹیکسونه دوی بجٹ کی ولا گول نر سرکاری ملازم پا په خصوصي توګه د کمې درجې نوکر پیشه خلکو په ستونزو کې هیڅ کمې نه دی راغلی، ول نور هم زیاتوالی راغلی دی.
چې کوم سرکاري ملازمین دي دا ډېر زیات سفر شو پیشلی، هغه ملازمین چې هغه بیلو 16 سکیل دي چې هغه خپل زندگی تیرول ورته هم گرانی کی رستروزه، او د ژوند چې کومه سختی دی هغه دغه نه سیواوی 20% تی هغه 25% تی ناغه زمونږه د سرکاري ملازمینو هغه ضرورتونه نه پوره کوي. کدی خو مونږه وګورو قیمتونه په ځای باندې نه دریږي، مهنګای ډیر زیاته سیوا ده او لا سیوا کیږي، نو دغه سترګې سالانه بجټ ته انوال انکریمنت ته نه کا هغه دی سلک ډیر سیوا هم کی نو دومره زیات ټیکسونه لګي او د مهنګای ریشو هغه دومره زیات وته تیزی چې هغه د پښتو متل دی وینه چا ساتلې او نه راغله.
د سرکاري استادانو د سازمان د مردان یو مشر سالار خان وای چې حکومتي چارواکي د خپل خرچو لپاره پیسې لري، خو چې د سرکاري ملازم د تنخوا خبر راشي نو صوبه هم او ملک هم د مالی کشالو سره مخ شي او خزانه تږی شي.
دا شافی دا چې کوم اخراجات او خرچیو دا کوم برمار د دې په دغه کې روان دی کنه، ملک سټیبلټی طرف ته نه دی روان، ملک سپل طرف ته روان دی. زه گریډ 19 کې آفیشل یم، خو جزه کله وخت د ګیس بل د بجلی بل راشي نو بیا ته زه ګوته شمارم چې دې سره به چل کوم. زما یو کلاس 4 چې دی هغه د بجلی بل یا د ګیس بل هغه به څنګه ورکوي ولا، او تنخوا چې کوم 10% دا یا 15% دا یا 25% دا مونږ کې مونږ وزیره کې برابر به نه وي.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مزمل اسلم سره تماس نیول هڅه وکړه، نو د هغه مرستیال ډاکټر انور خټک مشال لیډتو ویل چې راتلونکي میاش کې امکان دی چې د 25% په تنخواګانو کې د زیاتوالي باقاعده اعلامیه حکومت جاری کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اردوونکو، په خبر ضلع کې د خبریال خلیج جبران په وسلوار برید کې د وجنې د پیښې ضد د احتجاجونو لړۍ د جون پر 25 پای ته ورسېدله. د نوموړي وجنې په قبایلي سیمو کې خبریالانو ته ورپېښ خطرونه او چیلنجونه په ډاګه کړل. په دې سیمو کې په تېرو شاوخوا 2 لسیزو کې د وسلوالو د فعالیتونو او د هغوی پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر مهال د خلیل جبران په شان یو شمېر نور خبریالان هم وژل شوي او ځینو پکې خبریالي پرېښودې ده. پخوا به په پاکستاني او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو په اړه زیات رپورټونه خپرېدل، خو له تېرو 2 کلونو راهیسې په رسنیو کې د دې سیمو کوریج ایو څه کم شوې دي. د دې لاملونه څه دي؟ عبدالله کاکړ پر دې موضوع له خبریالانو سره خبرې کړې او دا ځانګړی راپور یې برابر کړی.
د جون پر 25 د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبریال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والوته. د دې په لوستلو سخت خفه شوم، ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل شوی دی، خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه له خپلو ماشومانو سره بل هیواد ته کډه شو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اورباندې وسلوال برید شوی، تشتول شوی او زندان ته چول شوی دی. هغه له تېرو 3 میاشتو راهیسې ژوند ته د ور وړاندې ګواښ له وجې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پټ وو او د شپو تېرولو لپاره به ځایونه او ښارونه بدلول.
زه اوس بل کار نشم کولای، صحافت یو صحافي هم نشي پرې خدای، خو مجبورای دي. زه مثال لکه خپل د سر او مال هغه د بچو تحفظ، یعنی زما په ژوند یې ډېر بد اخیز غورځېدلې دی، ځکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي. زما هغه د ژوند معیار، زه صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي زه پبلک مقامات ته نشم تللی ځکه چې ما ته د کومه سزا چې راکړل شوه دا هم په صحافت په وجه راکړل شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمه کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. حمله دي سره د خبریالانو وژل ټپي کول تشتول شکنجه کول او د لکې ور کول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دولسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو تر شل زیات خبریالان وژل شوي. خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلی سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلی سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وایي د پخوا په شان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
زیاتره صحافیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي، اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کوم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور صحافیان یتیمان دی. لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم کردار زیات شوي دي. په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر څوک زما خلاف کېدای شي څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خبره د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره انټرویو کول هغه مکف مې راوړو نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته پابندی بیا چلیږي نه نو تب بیا سلازه بل دا خبره چې پخوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دون رسایی به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دی خو دا ممکن نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقات وکړو هغه دا داغه دریز واورو.
یو وخت چې په قبایلی سیمو کې به د ترګري ضد په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به خو اوس د ډېرې لویې پېښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلی سیمو کې دلچسپي کمه سوې ده. د رسول داور په وینا بله وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالی میډیا د قبایلی سیمو په چارو کې اوس ولی ډیره دلچسپي نسته. جواب په اسلام آباد کې د انډیپندنت ورپانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان وو او د دوی انټرسټو نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پښتنه ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه سوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دي حکومت دې قبل سوق دي ضرب از نه پس اوس هغه نه غواړي چې دا استوري چې دا هایلایټ شي سنټر سټیج تراشي انلس چې او دا سه غټ ری دوشي اس غټ مسله را پیښ شي.
خو ځینی خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلی سیمو کې د رواني وسلوال شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبره هم دا رسنۍ دي چې په جګړه کې د راګیر خلکو ژغ اندېښنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې مونږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی. ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق اعتمدار شي هغې دپاره چې څه ضروري ګامونه د حکومت لاړخه د میډیا د ادارو لاړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو لاړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال ډډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي خلک مینه در کوي. مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده دا مسله ده او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
مشال اډو ته وګورئ تاسو ځانګړي راپور واورید. عبدالحی کاکړ دغه راپور جوړ کړی وو چې په قبایلي سیمو کې د خبرجالانو جون په څه ډول باندې دی د غوی ته څومره اندېښنې دي څومره مسلو سره مخ شوي او اوس دغلته کې رپورټینګ په څه حال دی. رزو یو بلی موضوع تھا د کوزو اورگزو مشران وای باید د اورگزو ضلع انتظامی دفتر دی ہنگو ضلع نه اورگزو تا راوړل شي. دا خبره د اورگزو قبیلی مشرانو د جون په شپږم په پیرس خیل هډ کوارټر اورگزو کې په یو جرګه کې وکړه. د سیمه مشرانو ویل چې دوی په خپلو کارونو پیسې د سیمه مشرانو ویل چې دوی په خپلو کارونو پیسې ہنگو ته ورزی چې په هغه یې ډېره خرچه کیږي او د نورو مشکلاتو سره هم مخامخ کیږي. د کوزو اورگزو تحصیل چیرمن مفتی محمد طارق ویل د اورگزو هډ کوارټر په اړه د صوبایي سمندي غړي محمد اورنګزیب په مشرۍ شوی د جون درویشتمه جرګه را دوي ځکه چې د اورگزو جرګې باید په خپل خاوره وشي. د جون پر درویشتمه هغه جرګه د مدني فعال شکیل خان په اجرا کې په هنګو کې او شوی وا. تر جرګې وروسته صوبایي سمندي غړي مشال ډو ته ویلي وو چې د اورگزو مشران د انتظامی دفتر په اړه پریکړې ته نږدې دي او دوی به ډېر زر د اعلی وزیر سره ملاقات هم کوي. تفصیل تمتاز بنگش په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا کوز اورگزو د ټولو قبیلو یو غونډه فیروزخیل هډ کوارټر کې د جون په شپږم شوي. غونډه کې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې باید د یادې ضلع سرکاري او انتظامی دفتر د کوز اورگزو هډ کوارټر ته راوړل شي. د جرګې مشرانو تور ولګوه چې د صوبایي اسمبلی غړي او ځینې نور خلک نه غواړي چې د اورگزو هډ کوارټر یا سرکاري دفتر د هنګو ضلع نه اورگزو ته یوړل شي. ځایي مشر ملک منصف جرګې ته ویلي هغه ټول خلک چې د اورگزو په خوره اوسېږي غواړي چې سرکاري دفتر د باید اورگزو
ملک
یسین سره مخمخ دی کله چې هغوی خپل سرکاری کار پسې هنګو ته ورزی نو د هغوی نه یوازې په زرګو روپیې مصرف کیږي بلکې د سفری مشکلات ښکار کیږي. هم
په لوور او سنټر کې په لاکونو خلک پاتې کیږي او د خلک روزانه د هنګو هډ کوارټر ته چی د هر سړی چا کم نه کم خرچا کوي نو 15000 روپے خو لګيږي. آیا ایم پی ایس صاحب دا پدې ځای کې 90% ورګځه پروت دی پاغه ځای کې ته 10% مرګري کوي.
د کوز ورګزو تحصیل چیرمن مفتی محمد طارق ویلی هغه د درویشتم جون جرګه ردوي ځکه چې د ورګزو جرګې دی باید د ورګزو په خوره وشي. هغه وویل فیروز خیلو کې سرکاري دفتر جوړې دي باید چې د ډیپټی کمشنر په شمول نور اړوند چارواکي دي یاد هډ کوارټر تر ورشي او د سیمي خلکو مشکلات هوارولو کې دي مرسته وکړي.
مو ته ضرورت دي زد 50 کول او تر سیدم دا دولت زه دا الکه ولا خلک انګوت نه چی کڅ انګوتر ولې مو خرچه نه کیږي. دا ورګزه پرمختګ او ترقی سوچ بګو او دا ورګزه ترقی دیګه دي صد مو څورا دفتری نظام دی هغه ورګزی ته راشي دځه صد مو خلک خرچه را بچي نن هوسې و د سخت ته پاره چګون دي انګوت زورا سو ایوه مسله ده پاره بزا انګوت زورا سو.
قبیلی سیمي په صوبه کې ورګډی دو روسه د اورگزو خلکو حکومت نه بیا بیا غوښتي چې د ضلع انتظامی دفترونه دې باید د هنګو پر ځای اورگزو کې جوړ شي. په اړه یې د جون په درویشتمه هنګو کې د سیمې مشرانو یوه جرګه شوې وه. جرګې نه وروسته د صوبایي اسمبلی غړي محمد اورنګزیب مشال ډو ته ویلي ول چې د سیمې خلک انتظامی دفترو په اړه پریکړې ته نږدې دي او ډېر زر به دوی د اعلی وزیر الیمین ګنډپور سره ملاقات کوي. خو د کوز اورگزو خلکو ورسره په یاد جرګه اختلاف کړي. ممتاز بنگش، مشال ډو، کوهات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مومندو د پنډیالۍ تحصیل اوسیدونکي د انټرنیټ د نشتوالي شکایت کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د تیرو لسو کالو نه هلته د انټرنیټ سهولت نشته چې له وجې خلکو ته ډېر مشکلات دي. دوی وایي د روزمره ژوند د علاوه کاروباریانو، زده کوونکو، ځوانانو ته د انټرنیټ سهولت نشتوالي ډېرې ستونزې رامنځته کړي. که دغه مسله حل شي نو په انټرنیټ پسې دوه کیلومتره سفر نه به بچ شي. له مومندو د خبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي محبوب شیر مشال ډیو ته وویل د انټرنیټ مسلې د هواري لپاره کوششونه کوي. تفصیل شانواز سره زیاته کوي.
د پنډیالۍ ولس وایي دغلته انټرنیټ کار نه کوي. پنډیالۍ د محمد لوی تحصیل دی چې د ولس آبادی شاوخوا یو لاک ته او زیاتره خلک د سیمې نه بهر مزدوریانې کوي. د پنډیالۍ اوسیدونکي ګلزاده مومن مشال رېډیو ته وایي دی او د کورنۍ ځوانانو ته د انټرنیټ تر ټولو زیات ضرورت د تعلیم لپاره
دی. دوه ستنې په پنډیالۍ کې لګېدلې دي، د بد مرغه د یو او د لسو کالو نه په هغې کې د انټرنیټ سهولت موجود نه دی. یو خو دلته مختلف دفتر دی، د بېنظیر انکم سپورټ دفتر دی چې هغه په انټرنیټ باندې چلیږي او هغه د انټرنیټ د نه د وجې نه دلته په زرګونو په سلګونو زنانه راځي او هغوی ټوله ورځ انتظار وکړي او د هغوی کارونه نه کېږي. بل سټوډنټانو ته هم دغه مسله ده چې هغوی چې کوم آنلاین سټډي ګوري نو موږ خاص کو حکومت ته چې په دې باندې دي کارو کی او د دې انټرنیټ د مسله ده حل کی.
محمد کی आवाज یې کاوه لکړو او غلنې کی انټرنیټ خو کار کوي خو بیا په نور تاثیرونو کې کار نه کوي. پنډاله کې تر دې د تار په واسطه انټرنیټ سہولت ورکون کې نظام پی ٹی سی ایل هم نشته. نو خلک وایي چې د بیلابیلو نجی کمپنیو لخوا باید دغه ته انټرنیټ ورکړل شي. د پنډاله د یو کلیوال کونسل چیئرمن مجید الله محمد مشال رډیو ته وویل
دلته چې څومره طالب علمان دي هغوی د ریسرچ لپاره انټرنیټ چې کاروي هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. د دې نه علاوه څومره کاروباري حضرات دي هغوی د کاروبار لپاره کم رابطه ساتل غواړي په انټرنیټ باندې، نو د هغې د وجې نه هغوی ته هم ډېر زیات مشکلات دي. نو دلته چې کوم ځایي خلک دي او هغوی د نړۍ د خبرونو نه، د ملکي حالاتو نه، د علاقائی خبرونو نه ځان خبري، نو دغه د پر انټرنیټ ډیر ضروری دی. خو بد الله بد مرغه دغه چې کوم دی لوی مشکلات او لوی ستونزه را مخې ته کړی ده.
د کوز محمد نه د صوبې سیملی غړي او د پنډیالۍ اوسیدونکو محبوب شیر مومن مشال رادیو ته وویل د انټرنیټ تر ټولو زیات ضرورت پنډیالۍ کې دی، ځکه دغلته آبادی زیاته ده او ګڼ شمېر ادارې داسې دي چې دغلته د ولس ته خدمات لپاره کار کوي. خو ده وویل د انټرنیټ لپاره وینا کړې
او چې کوم کسانو کمپلین کړی هغه هم راوغواړو او کی به نو څه خبرې به اوسه وکړو چې دا دغه چې کوم دی په امبار کې پنډیالۍ کې میچنۍ کې پلانغار کې کوم ځای کې نفس صحیح کار نه کوي، بس هغه به ریسټرکټلی انسټرکشن ورکړو دا سیزونه ټیک کوي که نه ټیک کوي. بیا به کوم عوامو چې کوم ستاسو خلاف اکشن واخیستو هغې به ذمهوار تاسو وي، نو بس هغه ته ما ویل انشاءالله ورځ دوه کې به زه ټول لاغواړم او کینو به انشاءالله.
د پنډیالۍ خلک وایي دوی ته چې کله د انټرنیټ ضرورت وي ورپسې شاوخوا دېرش کیلومتره فاصله کې یک غونټه ورځي چې پورته کې وخت هم زیات لګیږي او بل دا چې لږ تر لږه پنځه سوه روپۍ خرڅ هم کیږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
چکنا دیدگو